و راه‌حل‌های
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبرونې ته خراغلاست. نومړی خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان له طالبان غوښتي چې د پوهنې په برخه کې دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولي سمدستي له بنده خوشي کړي. د سازمان پرون ناوخته د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق په تاپ یو لیک لیکلي په دې دوه تنو په ترواغ تور پورې شوی چې له افغانستان د جنو درواټیک ملیټم ته اختیار زمینه برابره کړې او تر څنګ یې د معترضو جنو او ښځو د لاریونونو په تنظیم کې مرسته کړې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوه فعالانو د هغوی کورنیو دا تورونه رد کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي طالبانو فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په دسمبر کې د دوی لقب ناعدلانه محاکمه کړل او بیا د سرخی په زندان ته ولېږدول. د سازمان دا هم ویل چې دواړه فعالان شکنجه شوي، ناوړه چلند ورسره شوی، زورول شوي او جبري اعتراف ورڅخه اخیستل شوی دی. د برېټانیا حکومت خپل وګړو ته خبرداري ورکړه چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر شوی راغلی، په افغانستان کې وضعیت خنډ دی او د تروریستي حملو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په مذهبي ځایونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسمو د تروریستي حملو ګواښ لوړ دی. د برېټانیا حکومت همدارس ویل چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو احتمال هم خورا زیات دی. نږدې اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم امریکایي وګړو غوښتي وو افغانستان ته سفر نه کوي. د ناتای چې راپورونه له مخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل شوې ده. په یو ویډیو کې چې پرون پر رولنیزو شبکو خبره شوه او ظاهرا په تاشکند کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوې ده، په کې ښکاري چې د طالبانو یو اساسي چې د انډیپندنت فارسي د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور زوی مغفور الله شهاب دی د سفارت له کارکونکو سره د خبرو په حال کې دي. ازادي راډیو د دې ویډیو اصلیت او رښتینولي نشي تاییدولی او تر دې نه مره طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. که څه هم د طالبانو حکومت اساسي یو میر هیوادونو د ډیپلوماټانو په توګه مللي، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د پامر د متحده ایالاتو نظامي ځواکونو په عراق او سوریه کې هغه اهداف په نښه کړل چې د سپاهي پازدارانه ورسره تړلو ملیشو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کېدل. جمهور رئیس بایدن نن سهار په خپل اکسپانډری کې دوی په منځني ختیځ او بل هر ځای کې د جګړې پلټنې دي، خو ښاغلی بایدن هغه کسان ته خطاب کې چې دوی ته د زیان رسولو په هڅه کې دي لیکلي، موږ به ځواب درکړو. د امریکا متحده ایالاتو مرکزي قومندان سټکام هم یو بیانیه کې ویلي په ډېر شمېر الوتکو سره 15 اتیا اهداف په نښه کړي چې په کې د قومندي او عملیاتو مرکزونه د توغندیو او ډرون خری ته سپاهي بازارانه ورسره تړلو ملیشو ته د اكمالات او مهماتو رسولو زنجيري تاسيسات شامل دي. د بریډن پوردون کې د 13 جنوري پورسيو کې د امریکایي په د امریکا پر یوې پوزي اړې د بيبلوټ اروته کې د بریډ په خبرګون کې کیږي. په هغه بریډ کې دري امریکایي اسکر وشل شوی. درنو اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې. خو له هغه وړاندې څو راپورونه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو نیول او بندي کول سمدستي پای ته ورسوي. په دې راپور کې راغلي چې د 13 جنوري میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابۍ بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو په راپور کې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د بد چلند لامل له دوی سره د حساب او کتاب وختره هم شوي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري ناخوالو په اړه څو راپورونه خپره کړي، د هغو راپورونو په اړه اندېښنه شوولې چې وایي پر افغانستان واکمن طالبان شزي او نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیسي او بندې کوي. د کارپوهانو بیگانه وخت په خپل تازه راپور کې له طالبانو وغوښتل چې دا کار سمدستي پای ته ورسوي. په راپور کې راغلي دي چې د 13 جنوري میاشتې له پایله لسګونه شزي او نجونې د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د کارپوهانو لیډل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاذ ریچارډ بینټ یې غړی دی له طالبانو غوښتي چې د حجاب د هغه سخت قانون په اساس چې دوی وځه کړی لښزو د آزادۍ د اخیستلو ټول ډولونه بند کړي او سمدستي هغه شزي او جونې چې شایي تر اوسه هم په من کې وي خوشی کړي. په راپور کې غوښتنه شوې چې پر افغانستان واکمن طالبان دي لښزو سره د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځوړلو په ګډون د بشري حقوقو د نړیوالو اصولو په برخه کې پر خپل مکلفیتونو عمل وکړي او د بشري حقوقو د تبعیض د لمنځوړلو او د قانون د حاکمیت اصول لپاره دی کار وکړي. په راپور کې راغلی دی چې د بد حجابۍ په تور د شزو او جنونیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډیری اوسیدونکي شیا هزاره ګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکنډي او کندوز په څیر نورو ولایتونو ته هم وغځېدل. د راپور لمخې ډیری دا شزي په عامه ځایونو لکه په پلورنځیو، شوانځیو او د لارې د سر په دوکانونو کې په دې تور نیول شوي دي چې ګنې رنګ او تنګي جامې اغوستي دي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې نیول شوي شزي د پولیسو په موټرو کې امنیتي حوزو ته بیول شوي. په ډیر شمېر شزي په ډیر کوچني ځای کې ساتل شوي، د ورځې یوازې یو څاخت خواړه ورکل شوی دی او د ځینو سره تاوتریخوالی هم شوی دی. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي طالبانو توقیف شویو ښځو ته د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه دی ورکړی. راپور زیاتوي چې دا ښځې او نجونې یوازې هغه مهال خوشی شوی دی چې د هغوی د کورنیو نارینه غړي یا قومي مشران طالبانو ته لیکلې ضمانت ورکړي چې بیا به دا ډول جامې نه اغوندي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په وینا دا اقدام د شزو او جنو د حقونو د سلبولو اوسنۍ څپه د شزو پر وینا او تګ راتګ لمخ کې لګیدلې محدودیتونه نور هم زیاتوي او د شزو بشري حقونو تر پښو لاندې کوي. په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې د شزو او جنو وضعیت د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سخت خراب شوی دی، ځکه پر دوی د زده کړو، کار، وینا، محرمیت، تاګ راتګ، وکالت او په ټولنیز ژوند کې د ګډون په برخو کې خورا زیات محدودیتونه لګیدلې دي. د ملګرو ملتو کارپوهان د راپور په پای کې غوښتنه کوي چې د دې اقداماتو له مسؤلانو سره باید حساب کتاب وشي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد لدی مخکې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي، خو هغه ویلي دي چې دا نجونې او ښځې یوازې د څو ساعتونو لپاره نیول شوي او بیا د کورنۍ د غړو د ضمانت په بدل کې بیرته خوشي شوي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له اړو خلکو سره د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجی لکمخت خبر ورکوي. تفصيلي دی راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای چې سکل هم د تیر 2023 کال په څیر د بودیجې د کمښت له کبله د نیمای هغو کسانو لاسنیوي نشي کولای چې د نړیوالو بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. د دبليو اف پی مطبوعاتي مسؤل فلیپ کرپف دغه آزادې رادیو توویل د ملګرو ملتونو د ادارې غوښتل چې د 2023 کال له نوومبر میاشتې څخه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې له شاوخوا 14 میلیون اړو کسانو سره بشري مرستې وکړي، خو اوس له یوازې 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري.
د بودیجې د کمښت له وجې د خوړو نړیوال پروګرام بیا واسي د 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري. په داسې حال کې چې شاوخوا 14 میلیون افغانان له لوږې او بېوزلۍ سره لاسوګریوان دي.
د ښاغلي کرپ په وینا د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال هم په همدې دلیل دی ته اړ شو چې له 10 میلیون اړو خلکو سره د مرستې پلان وزندوي. په داسې حال کې چې په اکتوبر میاشت کې درنې زلزلې او په نوومبر میاشت کې د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه د پاکستان پریکړې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له سخت فشار سره مخامخ کړ. ښاغلی کرپف له ازادي رادیو سره د خبرو په دوام یادونه وکړه چې دبليو اف پی له دې نوې وضعیت سره د مقابله لپاره پریکړه وکړه چې د زلزلې ځپلو او له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو لپاره خپل عادي بودیجې څخه پور واخلي. که څه هم له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره د پیسو ته سخته اړتیا درلوده.
موږ اوس مهال په نږدې تشه زیرمه کار کوو او د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پلانونو لپاره 1.8 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو.
د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندونه ویل چې آیا له مرستندویو هیوادونو او ټولنو څخه د دې بس په نژمنه ترلاسه کړې ده کنه، خو هغه زیاته کړه چې دوی د بودیجې ته د ژوند ژغورونکو پروژو، د ښوونځیو د غذایی پروګرامونو او د خلکو د معیشت د پروګرامونو د ملاتړ لپاره اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو بیوزل خلک د مرستندویو ټولنو او هیوادونو د مرستو د ستاینې ترڅنګ د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ازادۍ راډیو دوه اوریدونکي په دې اړه وایي:
مسیات ته ډیر خوشاله یو کوری ودان نظر وادي رفسر سروي وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسیده غریبانو ته. خو دلته ډیر غریبانی درغنده پولیس والی کې مسد باید یې توجه ورته وسی. مسد دونه مسکینان خلک ستا چې د ماښام غولا په کور کې نه لري
دا مرسته خورازي دي خور غریب لپاره. دا خپل پاو خلکو کې مسید دغه اړ مرسته مستحقه په دې خاطر مې چې ما په کور کې ترنیوي کال اضافه دوه انسانان وسیږي او مستحقه په دې خاطر مې چې په کور کې زنانه زخمیان لره مې شغان البته هر وخت دیونه او دغه مشکل وسره راځي او بلې په دا مې چې بیکاره یم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په ټوله کې 90 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو لنیمای زیاته برخه جوړوي بشری مرستو ته اړتیا لري. لبلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې په افغانستان کې بیړنۍ مرستو ته د اړو خلکو او د خوندزیو د زده کوونکو لپاره د جاپان د 1.5 میلیون ډالر بس پنی خبر ورکړ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ډیر زیاته مننه چې ازادي رادیو او زموږ خبرونه تعقیبوي. زموږ خبرونه سلیر وی ساعت از موږ په پاړه هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درسه په ټولنیزو رسنیو فیسبوک ایکس پانا انستګرام یوټیوب هم موږ څارل شي. زموږ د واتس اپ ګروپ هم کیږي در سره فالو کړئ. هلته به هم د ورځې مهم خبرونه هغه چې په رادیو کې خبريږي تر تاسو رسیږي هلته یې لوستل شي. نو اوریدونکو د خبرونه په پایل کې یادونه وکړه چې د دې ساعت د خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو اونیز دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده. دوه پروګرامونه په یو بل پسې خبريږي. تاسو واورئ خو وخت ولرئ.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره فزای کینن او زم نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري د خواخه د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي. خصوصا خواخه دا کارونه کوي چې خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي تا د جامعه لیدلې ده نو ټول په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولې ګونه په ظلم کوي.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره چې میرمنې سره مخ دي. په یو شمېر کورنیو کې د ښځو لخوا بیرته په ښځو باندې تاوتریخوالی کیږي. له رواني اړخه والی ځینې ښځې په ښځو باندې خشونت کوي.
په یو خپاخه باندې کله چې اگر نوی نوی وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډیر شاکه کارونه کېدل. په دغه زمانہ کې چې هغه نور کور ترولی ما غسې توقع ورن لري چې تا غدرانه او شاکه کارونه وکړه که چیرته ونه کی بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او دای نه کوي یعنی دا لمانه برتری لري.
نن امدا موضوع چېړو ملکی هم وکړي. قدرمن اوردونکو په اکثر افغان کورنیو کې دا معمول دی چې د کورنۍ ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي. له واده وروسته زوم ناوي خپل د پلار کور ته بیایي او له مور پلار خویندو او ورونو سره یو ځای ژوند پیلوي. ډیرای لیدل شوی چې که څه هم د ناوي او زوم د کورنیو ترمنځ له واده مخکې خبرې کیږي چې نوی ناوي به ځان ته بیل کور ولري خو بیا هم دا وعده نه عملي کیږي. نوی واده شوی جلی ګډ کور ته ورولي. داسې یو کور ته چې هلته د ټولو چارو مسؤلیت مور یعنی خواخې لري. امدارنګه پاکسر افغان کورنیو کې د مور ترنوي هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوی جلی باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه موري ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکو سیلې د خپل ترور کیسه کوي، وایي چې خواخه د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور لخپل میړه سره بهر تاکته نه پریږدي.
زما یو خاله وه، زه هغې یو خوښې وه. میړې تله خارج ته، کله چې زما خاله کارونه کېدل دې هیڅونه منله، وایي ته به چونه شي، ته باید ما سره اوسېدل، ته ما مزدوري وکړې، زما کار وکړې، ما ته ډوډۍ پخه کړې، ما ته به کارونه کوي. یعنې ته دا حق نه لرې چې ته لاړ شي هلته. په دې وجه ډېر ظلمونه کوله، ما دا خپل په سترګو لیدلي دا ظلمونه. دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په 4 بجو 5 بجو پاسوله. یعنې د کور کارونه سمه دي، د کور کارونه کول، حتی د دې ته یو اجازه نه ورکول چې دا ځان ته یو لباس واخلي، یو کالي، یو جوړه کالي، نوي کالي ځان ته واخلي. د ژوند مختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای، حتی خپل ماشومان لپاره یو څه نشو اخیستلی، د خپل مور، د خپل ورور، د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی. یو ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس، چې ورور روان و ایران ته، فقط یو بکس ورته اخیستی و. نو یو کارونه ورسره کړي چې درې ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله. دا خوښې ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو دانه بایک اخیستی. ته خپل یو ښځه یې، باید یو بله ښځه درکړي. دا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي. ته یو خپل ښځه یې، تا ژوند تیر کړی ده، تا لیدلې دي، تا دا جامعه لیدلې ده، نو ولې په بل ښځې باندې چې تاسو هم جنس ده ولې دونه پې ظلم کوي؟ دا وایم چې باید هیڅکله بل ښځې ته ظلم ونه کوي. له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواښې، د خسر، د مېړه، د اولادونو. نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي، خصوصا خواښې دا کارونه کوي چې ته مې دته کړې، چې ته ما کار کوي.
د پغمان اوسیدونکي شازیه د خپلې مور په اکله وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښې او د لیور د ښځو لخوا دومره ظلم ور باندې شوی چې لدیر شو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی.
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستور گلی دلی حال د مور جانی په حق لمی ده. که چې زما مور واده شوی و په کور کې زما نیا چې د مور می خوښی شي دا و، او زما د دوه ترونو خځې وي. مور می د کور له کار سره دومره بلده نه و، زما نیا هغه کارونه ورته سپارل چې له توان څخه به یې لوړ و. بیا به چې زما مور نه شوی کوی، نیا به مې د ترلو ښځو سره ورته یوې خواته شوی. دومره ظلم یې زما په مور کړی چې حتی په درې کسانو یې وهلی. له هغه وخت څخه 10 کلونه تیر شوي دي. خو سم چې کومه نجلۍ ودی کې زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي، وایي دا نجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی، د نجلۍ سره به خوښي څه وکړي. زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې نجلۍ ته په تشویش وي، وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به د ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی، بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ځوان کوي، ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي. نو هغو سیمو کې خواښېګانې سیدي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پیروري، اکثره کور کار زیات پې کوي، پټوی کار پې کوي، غو کار پې کوي. نو هغسې هغه کار ونه کړي، بیچاره زور یې پې بار نه سي، یا ستړي وي، نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور له خوا، د خواښې، خسر له خوا. او بیا یا مېړه ته خودل کېږي، مېړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیواري سیمو ته واده سي، نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي بیا دومره د کارو سره بلدې نه وي. د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټر نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي. وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي، دا ستونزې به روانې وي.
درې خاص عوامل چې دي، ما په خپلو سترګې لیدلې دي. کله یو مور پسیږي، لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لک پسیږي نال وي، زه به په خپله په خوښه واده کوم. هغه لک زی خپل په خوښه واده کوي، هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي. هغه ښځې سره جنگ جګړې جوړېږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي، جنگ وي، ټوله ورځ خشونت د ښځو سره باندې وي. کنه چې لکه ته زما په خوښه ناوې شوې نه، ته زما په خوښه دلته کور کې نه راغلې، زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم، زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تا سره به وي. هغه لک مجبوره دي چې په یو کور کې خپله ښځه وساتي خپل مور موساتي داغه اقتصاد سینه دا اغانی شي پوره کول چې لکه بیل جان دکی چې مورته بیل خرچه روړي خورته لکه مورته نور قرانه ته خپل خزي ته بیل چې دا ډیره سخت ده یو الک نه ام دغه عوامل دي ام بل د دې چې اوس مکتبونه بند دي جنکی نشي کول چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس جامه ورکي چې هغه نیمه ورځ بهر وي دغه سوچ دغه فکر بدل کیږي نه هغه ټوله ورځ کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کیږي خسته کیږي د کارونه دغه نه د مور فرمانه شي کولی هغه مور پسیږي خپله لور بخي یا جنګ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسیږي د کور کارونه به کوي هغه جنۍ چې ده پله درس پسې خفه دي هغه تشویش کوي د هغه روحي بالکل صحیح نه ده بالکل خپل روحیه د لاسه ور کړی دا هغه اس نشي کولی چې وکی یو عوامل خود دغه دی چې ډیره درد وره ده چې دا ټول کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي خاصه عوامل د دې چې اقتصاد دی چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې دي په خصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري خراب دي چون شرایط خراب دي کاروبار نشته دي نو د دې پړنه د کورونو کې د خشونتونه زیات کیږي ځکه چې یو سړی نشي کولای کار نشته دي بار نشته دي چې هغه کار وکړي لکه چې څو دغه خزه غوړي دغه بچي غوړي هغه نشي کولای چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي نو هغه خزه چې پسیږي خپل خاوند ته خوشن شي ویل ځکه چې افغانستان کې مرسالاري وایي سوې ورته هغه سدي اغه خپل سړی ته سن شي ویلې پاسې کې خوخه سره جګړې کې چې ستاسو یوالې کار نه کوي ولې زمونږه چې زه سغړ ما زما غا خوښیت نشي پوره کولې یا زما د بچی مانا جامې غوړي کالی غوړي یا خوراک مانا غوړي یا خپل خرچه مانا غوړي زه به د کوم ځای نه کوم چې د خپل بچو ته ورکوم هم دا خبرې دي چې پاسې کې یو انګور خپل خوخه سره جګړې کې یا اندرور پاسې کې وړاندار سره جګړې کې چې دا کار نشته دي نو زما ورسره کولې شي چې تا ته ستا خواهشاتونه پوره کی یا ستا بچو اوس نشته دي بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي که بیکاری وي که بل څه کال څه وي خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونا کې خشونتونه راوړي دي چې همدغه دی بس بیا انګور خواخه سره خواخه انګور سره ځینې کورونا کې مالې دي لیدي چې جنی مور سره جنگ کوي چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولای ولې نه کوي دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه سغړم زما پلار به پوره کوي خپل مور سره خفغان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې امور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی ام دغه ډیر ځنې عوامل دي چې دغه به اسکیږي چې یو کور کې خوشنات راوړي هغه خوشنات چې بیا پسې یو خزه بل خزه سره سړو سره خونه شي کاوله نو بس دا بیا مجبور کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره وو د غنګور خواخه سره خواخه غنګور سره بس هم دا عملونه دي چې دا فسګي یو خزه بل خزه سره خوشوناتو کې د خوشوناتونه زیاتیږي کورونه کې
محمد امین چې خپلې درې لونه واده کړی وای چې لبد مرغه په اکثره کورنۍ یو کې نوی ناوي دی به زندانی په چیر ژوند کوي
متاسفانه چې خزه په جامعه کې داسې یو ژوند کول لکه د زندان په شکل باندې او هغه راست فکر کوي چې ته موږ دلته راواده کړلې په دو کور کې وي نو د موږ ټولو چې مشران یو خاص یو هر سره د ټولو خبرې به منې موږ چې کوم امر کول هغه به منې دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې خزه نه کار نه خدمت په هیڅ پورې اړه نه لري هغه د خپل انسانیت کې وکول هغه بیله خبره ده کله خزه د وکرمه کې خپل مستقیل ژوند لري د میراث سره هغه ژوند لري چې واسطه دی هغه وی شریعت دا هغه مرتبه کړی دی چې هغه ته میراث د حق نه لري چې تاسو وی چې د غزوی ته شو دی ورکړه کله وی چې نه ورکاو ما یې د ماده لپاره کزمه راکا هغه ته تعین ته هم د ادوار یې کو او نور د کار حق نه پیلري دا څه کته تاریخونه پیدا کی چې دا خز ته کورنی کارو لاندې په یو وخت د جوغه کې وی ځکه دوی نشي کولای ځکه هغه کارش په دوی باندې کیږي هغه تحمل دیده نه لري بالاخره دوی بشارگان دغه تاریخونه پیدا شي چې حتما د خاکی سره د واسطې دروره او د یورو د دوه ټولو سره داسې یو خبرې وکړي چې هغه باعث دوی وګرځي چې جنگ او خشونت او بالاخره طلاق نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شاید هغه دومره پاملرنه کړي او نه دغه سوال قواناناتو ته چې کوم رقم باید اغېز شي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېر هغه د تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړل شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي، دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري د امزا دپاره د اولادو په مقابل کې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته غلامدي وي، لکه د خاشې د پسر د لوره همدارنګه د نورو ته غلامدي وي.
له خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلی ده. افغان روان شناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لاغلی شمه سره مې مارکه کړي چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کیږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کیږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تخلیق کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. تو دا خبر خده ده دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیف ده او دا کار کوي، مثلا کچیر قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقه ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواخې باندې کله چې هغه نوې ناوې وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډېر شاکه کارونه کېدل چې ته نوې ناوې لکه په خواني رسم رواجونه چې موږ تاسو درلود. اوس که په دې زمانہ کې په یو شمه پیړی کې هغه نور کور تراولي هغه سي توقع ورن لري چې تا غدرانه او شاکه کارونه وکړه، که چیرته ونه کی بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او نه کوي، یعنی دا لمانه برتری لري. نو دلته د چې د تاوتریخوالي اصلي غریشي را پیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغه باندې ظلم نه وي شوی، هغه د عاطفي خواستونه چې دی هغه دی هغه برآورده شوی اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راوديږي په هغه باندې خواخي ظلم کوي، درو ظلم کوي، د لیورخه ته ظلم کوي، د دې غبدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېر زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې، لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواخي باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدې پایلې لري، یعنی د هغه نور ته دا ضرر رسولای شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راوديږي راځي هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کیږي بد رفتار کیږي دا خو لګړ ژوند څخه نه لیکيږي، دا نشي کولای ل خپل خاوند سره چې هغه ژوند چې باید جوړ کی جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي نو ژوند جوړ کړي، نو نو ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا ل دې سره داسې یو شیانو سره مخ کیږي چې هغه سره کور کې بد رفتار کیږي بد چلند کیږي، نو دا په هیڅ صورت نشي کولای خپل ځان ته خپل خاوند ته او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغه ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمروزه نه وکړي. نو زما په نظر ډیر زیات څوک چې متضرر کیږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کیږي. کله چې یو مور د خوشنط د تاوتریخوالي لاندې اوسي هغه مور څنګه کولای شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه فزیکی خواستونه فیزیولوژیکي خواستونه هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپل لجنو شیانو نه محروم اوسي. خپل د تاوتریخوالي لاندې واوسي. هي هغه کولی شي جامع ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي په هیڅ صورت یې نشي کولی. هي هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کې نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه واوسي، اول باید زموږ دغه دواړه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه واوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خوا کې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، دهلته به دغو اندرور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس له دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کیږي. دهلته به دوی ته څه ولرو؟
انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوی کوم وقدي چې په مونږ کې د اروایي لار نظر جوړ شوی دی، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی دی، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل دا، او ډیر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي. لکه مثلا په ما ظلم شوی دی، زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي. په د یو خزی له طرف ظلم شوی دی، زه نه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ احساس خرابیږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب که چپیډه جواب په چپیډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان واوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغه سي د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځئ چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوه خوم خبرې وکړې چې کله یو خواښ یې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ را بسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیوره ښځې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کیږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي په ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کېږي او دا چوپ پاتې کېږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کېږي نه، دا حق باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کېږي، دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کېږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، دا د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو کچیر ته مونږ ظلم تحملو پدې کې د دې په ګناه کې مونږ شریک یو مونږ ګناګاری یو او اوس وخت باید ظلم تحمل نشي د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي او مظلوم باید همیشه نه وو سوچي زه یې تحملو مو په مخواخي یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کوم دا سمه خبره نه ده خو ښه خبره ای دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې مونږ څنګه راولاړ شو او څنګه مثلا خور سره جوړ جاړی وکړو مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خوا کې د موږ سره همیشه جنګ او جنجال کوي څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي هماغه کار وکړو مطمئنه یم چې اکثریت خواښي هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري ډېرې ارزوګانې به لري خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وکړي دي ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی نو که چیرې یو نوی ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي دا به د دې د سکون او د ارامښت سبب کیږي نو دا احترام دې کوي او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک خو که چیرې پرې ظلم کیږي زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم ارامه اوسي باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کیږي ولې مسله څه ده نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کیږي بیا هغې ته الله را پیدا کول هم ډېره اسانه دي نو که کینی او دغه مسایل حل کړي دا به ډېر ښه وي ډېری مسایل موږ په خبرو کولو له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو مثلا له خواښي سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې زه له تا څه غواړم کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي باید په دې هر څه باندې پوه شو چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي او هم د دې د کورنۍ هغه خواښي چې کوم خواستونه ورنه لري او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپل زورواکي په ښځې باندې عملي کړي
ډېره زیاته ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي له یو بل سره سم برخورد وکړي نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري نو ډېر بد هواغب لري د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي یو له بل سره تاوتریخوالی کوي
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده او که چېرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او ارامښت ترلاسه کوو کله چې نفرت کوو کله چې یو بل سره جنګ کوو شخړې کوو قصونه اخلو اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي له موږ څخه یې اخلي زموږ اروایي اړخ به متضرر وي زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو او که چېرې مینه کوو محبت کوو اولین کس چې سالم اوسي هغه به موږ واوسو نو د بل چا دپاره نه راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو
بله ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
همچنان تاسو مننه سلامت اوسئ
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 8 دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خي چاري
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تب نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبري کوي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ول وستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبي جغرافي په برخه کې یو جالب باس ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځون کې دی. نن به خون کوي هغه عوامل ته بیان کړی چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري نو دا به خوونکی مبتا بیان کړي.
اورغورځونکی یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اورغورځونکی څه دی او څرنګه رامنځته کیږي؟ اورغورځونکی آتش فشان د ځمکې د ننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو لا عمل لازم کی څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. پلاتنی جبه کې آتش فشان یا اورغورځون کې ته ولکانو یا ولکان وای. اورشندون کې توکي په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې د ننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډې جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت نو کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اورغورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي چې لورو خواو ته خپرېږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځند خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډیر دی نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اورغورځونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتش فشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور بڅر کې غورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډیر د ساهیوچ د وخت په جریان کې د ځان څخه فعال آتش فشان درلودل. له همدې عمله د آرام سمندر غاړي د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان کمچتکا هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوی دی چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلند آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی و.
د اورغورځونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتشفشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا آزادی رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی ل شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل آزادی رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی. تیر هفته د نفټو په باس کې په دې پوښو چې کله نفټ ل څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات تر لاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونه او انرژي د حالات څرنه الف اوبه د افغانستان سندونه د اوبو د برښنا د ترسکولو ډیر ښه سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزي او کېدلای سي چې په هر سیمه کې خړوبې پر جوړ سي یا ځړوبې پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمیر هغه بندونه چې په خوا د برښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي، ځکه چې حرارتي برښنا له ځان څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بېله مصرفه برښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځان سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه پریمانه وي نو باید د ابیزې برښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برښنا بند فابریکا چې اوس استهلاک شوی ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د شنه فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي، او د بند کاسې هم له رسوبي مواد څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دی، ځکه چې هلته خټې وو، ډبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیه بند یا دالیه کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمی بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی، او کولی شي چې د بادي برښنا پنکې وڅرخوي. کچیر په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتونو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي، او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده، او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګران زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکنی ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي، او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکنی حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته، او ځمکنی حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو، او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي، او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي، او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي، او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د حمل نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک شي، او په دې سره به وکړای شي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیول سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزي اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوي وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ د هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 1000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل. دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټې یعنې چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سر ته رسېده. له هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن 6 کرو تقریبا 18 کیلومتره و. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره له ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې خونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر په خوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون،
د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
گرانوز د کونکو مننه چې لازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تم چې په درسي ساعت کې وړاندې شوی درسونه د خوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي. خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.